کابل کې د ماښام شپږ بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي راډیو په دې ماښامنۍ خبري مجله کې به واورئ چې د افغان حکومت اجرایه رئیس وایي د سولې د خبرو اترو لپاره ښه فرصت برابر سوی او وسله وال مخالفین باید ګټه ترې واخلي. د ازادي راډیو درنو دوستانو د مجله ز فریبا ظاهر د قادر جلالوف په تخنیکي همکاري درته وړاندې کوم. نور راپورونه هم لرو، خو وروسته به یې واوري. په سر کې اجمالاً د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه اوروي.
دا افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د انتخاباتي شکایتونو د کمیسون د رئیس پر کور د بمی برید په اړه څېړنې کوي. د ترکیې ولسمشر وایي هغه سعودي خبریال په اړه چې په مرموزه توګه په استانبول کې د سعودي عربستان په کنسلګرۍ کې وژل شوی د څارنوالۍ د وروستي رپورټ په تمه دی. او د پاکستان ستره محکمه د هغه عیسوي ښځې د استناف پر غوښتنه غور کوي چې مقدساتو ته د سپکاوي په جرم په اعدام محکومه ده. دا افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د انتخاباتي شکایتونو د کمیسون د رئیس پر کور بمی برید کې د ښکېلو کسانو د نیولو لپاره څېړنې پیل شوې. د دې وزارت ویان نجیب دانش ازادۍ رډیو ته وویل
پولیس ما در محل رفته قضیه را همه جانبه بررسی کردیم.
خغل دانش وایي له پیښې وروسته پولیس سیمې ته رسېدل دي. پیښه یې څېړلې. نن یې کمرغه چاته په پیښه کې زیان نه دی رسېدلې. ډېر کم زیانونه اوښتي. موږ هڅه کوو چې د پیښې عاملان پیدا کړو. تیر شپه دوه بجې نه سرګنده وس کسانو د انتخاباتي شکایتونو د کمیسون د بشر پر کور دوه لاسي بمونه ورغورسولي. د کورنیو چارو د وزارت د ویان په وینا د انتخاباتو د کمیسونو د کارکونکو کاندیدانو د امنیت ساتل د دې وزارت په لومړیتوبونه کې دي. نوموړي وویل په دې پیښه کې چاته زیان نه دی اوښتی. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسون یو شمېر اشخاصو نومونه د ولسي جرګې د کاندیدانو له لومړني لیست ایستلي ویلي دي چې یو شمېر نور نومونه به هم د کاندیدانو له وروستي لیست څخه وباسي. چارواکي وایي په کندهار او روزګان کې په بیلابیلو عملیاتو کې وسلوالو ته درنه برګ ژوب لاړولې ده. په جنوب کې د 215 ماتم کلي اردو ویان تورن احمد صادق یې سا وایي د عملیات د کندهار په خاکریز او د روزګان په مرکز تیرن کوټ کې د ملي اردو د مزکنیو او هوایي ځواکونو لوري شوي.
خاکریز ولسوالۍ په مروتاتو کې عملیات ترسره کړه. په نتیجه کې شپږ تنه وسلوال ترګر وژل شوي دي او 19 تنه ټپیان شوي دي. همدارنګه د روزګان ولایت د ترینکوت کفترخانه په ساحو کې هوایي ځواکونو عملیات ترسره کړه. په نتیجه کې درې تنه وسلوال ترګر ووژل شو او څلور تنه ټپیان شو. همدارنګه د خاص روزګان په مربوطاتو کې افغان هوایي ځواکونو عملیات ترسره کړه. په نتیجه کې دوه تنه ترګر وژل شوي دي.
نوموړي په دې عملیاتو کې افغان امنیتي ځواکونو ته د زیان په اړه څه ونه ویل، خو د بل ولایت میدان وردګ نه پور کړل شو رپورټونو کې د ولایتي شورا د غړو له قوله ویل شوی چې دغلته د وسلوالو طالبانو په بیلابیلو بریدونو کې لږ تر لږه 22 تنه افغان سرتیري وشل شوي. دا جوزجان د کوشتېپې ولسوالۍ مرکز ته نږدې پر یو شمېر حکومتي پوستو د طالبانو په ډلیزو حملو کې بیا و امنیتي سرتیري وژل شوي او لس تنه نور ټپیان دي. دا خبره د جوزجان د امنیت امیر کمال الدین یاور ازادۍ رډیو ته تایید کړه. نوموړي وویل چې په سکوت شوو پوستو کې د ملي اردو پوسته هم شامل ده، خو زیاته یې کړه چې د بیرته نیولو لپاره هڅې پیل شوي.
وضعیت تحت کنټرول نیروهای امنیتی قرار
داره. دوی وضعیت وسط امنیتی ځواکونو تر کنټرول لاندې دی. موږ له مرکز څخه کومکي ځواکونه هم غوښتي او هغوی زموږ غوښتنه منلې. ډېر ځل به کوماندو ځواکونه سیمې ته ورسیږي او د اندېښنې وړ څه نشته. نوموړي وویل چې په جګړه کې وسلوالو طالبانو ته هم درنه مرګ ژوبلا وختي، خو د شمېر په اړه یې څه ونه ویل. دا پاکستان ستره محکمه د هغه عیسوي ښځې د استناف پر غوښتنه غور کوي چې مقدساتو ته د سپکاوي په جرم په اعدام محکومه شوې. د پاکستاني مطبوعاتو په وینا دا به د سترې محکمې لخوا د دې قضیې په اړه وروستۍ بیاکتنه وي. د پاکستان د سترې محکمې درې قاضیانو نن د آسیه بیبي په نوم د دې ښځې د مدافع وکیل څرګندونې واورېدې. نوموړي په 2010 کال کې په اعدام محکومه شوې. د آسیه بیبي مدافع وکیل د هغه کسانو د څرګندونو په اړه شکونه راپورته کړل چې دا مېرمنې مقدساتو ته په سپکاوي تورنه کړي. آسیه بیبي چې د څلورو ماشومانو مور ده پرې لګېدلې تورونه یې رد کړي دي. د ترکیې ولسمشر وایي د هغه سعودي خبریال په اړه چې په مرموزه توګه په استانبول کې د سعودي عربستان په کنسلګرۍ کې وژل شوی د څارنوالۍ د وروستي رپورټ په تمه دی. ولسمشر رجب طیب اردوغان پرون په دې اړه وویل د وایي چې د ترکیې د ولسمشر په توګه دا موضوع زه خپله تعقیبوم او د څېړنو نتایج به ټولې نړۍ ته وړاندې کړو. جمال قاشق چې د سعودي عربستان تابع او خبريال او چې د ریاض پر پالیسي سخت انتقادونه کول. نو مولای د اکتوبر په 2 منټه د زینو استادو تر لاسه کول لپاره په استانبول کې د سعودي عربستان کنسولګری ته لورته ګروسته نه درک شو. د ترکیه د حکومت یو سرچینه روجرز خبري اژانس ته ویلي چې جمال په استانبول کې د سعودي عربستان په کنسولګری کې د ننه وشل شوی دی. او د اقلیم د بدلون په اړه مخکښو څیړونکو خبرداری ورکړی چې د نړۍ د تودوخې په لوړیدو کې د خطرناک زیاتوالي د مخنیوي لپاره چټکو او پراخو اقداماتو ته اړتیا ده. د اقلیم د بدلون په اړه څو حکومتي د نوبل جایزې ګټونکي آیت ویلي که په اوسنۍ اندازه د ککړو ګازونو تولید دوام وکړي نو تر 2030 میلادي کال پورې به د نړۍ په تودوخه کې د سانتیګراد په حساب یوه نیمه درجه زیاتوالی راشي. د جنوبي کوریا په انشیون ښار کې د یو کانفرنس په پایه کې د آیت په وړاندې کړي رپورټ کې ویلي که د نړیوالې تودوخې دل په وسنۍ کچه دوام وکړي نو د 2030 او 2025 کلونو ترمنځ به د سانتیګراد په حساب نړۍ یو نیمه درجه نور هم تود شي. دا خبر
خبرونه مولا ساتي رادیو اوریدل. دوستانو په دې خبری مجله کې به دغه مطلب واورئ. د افغان حکومت اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله وایي چې د سولې د خبرو اترو لپاره ښه فرصت برابر شوی او وسله وال مخالفین باید ښه ګټه ترې واخلي.
باور داریم که انشاءالله کار جدی و متمرکز روی پروسه یک زمینه و یک فرصت خوب است و امیدواریم که طرف مقابل هم از این فرصت استفاده کنه.
د افغانستان د سولې عالی شورا مرستیال هیله شودلې چې د افغانستان لپاره د امریکا د ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد حتیبه د افغانستان د سولې په بهیر کې ګټورې تمام سي.
د دې چانس دی په حقیقت کې چې یو خوځښت د امریکا په دولت کې هلته پورا اثر رسوخ لري او د بل خوانه دلته په افغانانو کې د دې شناخت ډېر زیات دی. انشاءالله دا خبره په نړۍ ته رسیږي.
د میدان وردګ ولایت سیمه ایز چارواکي په دغه ولایت کې د 70 افغان سرتیرو د وژل کېدو خبره کوي. د خبري مجله مو تشپښنې مو بجوده له ازادي راډیو سره اوسئ. د افغان حکومت اجرائیه رئیس وای د سولې د خبرو اترو لپاره ښه فرصت برابر سوی او وسله وال مخالفین باید له دې فرصت څخه ښه ګټه واخلي. عبدالله د څرګندونی نن د وزیرانو شورا له غونډې مخکې رسنیو ته وکړې. دا څرګندونی داسې مهال سوي چې د افغانستان د سولې د بهیر لپاره د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد تیر ماښام له افغان ولسمشر او اجرائیه رئیس سره د افغانانو پر رهبرۍ او مالکیت په افغانستان کې د سولې د تامین پر لارو چارو خبرې وکړې. ناجیه صاپی په دې اړه تفصیل کوي.
د افغان حکومت اجرائیه رئیس د افغانستان د سولې د بهیر لپاره د امریکا له هڅو ملاتړ کوي. وایي د سولې د خبرو اترو لپاره ښه فرصت برابر شوی او وسله وال مخالفین باید له رامنځته شوي فرصت ښه ګټه واخلي. عبدالله د دوشنبې په ورځ د وزیرانو شورا له غونډې مخکې رسنیو ته وویل
د دې ترڅنګ چې موږ د سولې لپاره د امریکا متحده ایالاتونو له تمرکز او اساسي هڅو ملاتړ کوو، باوري یو چې دا پروسه د افغانانو او نړیوالې ټولنې په ملاتړ جدي او په متمرکزه توګه به مختجي، او موږ هیله مند یو چې د سولې د خبرو اترو لپاره له برابر شوي ښه فرصت څخه مقابل لوری هم ښه ګټه واخلي.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د سولې د بهیر لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد تیر ماښام له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرائیه رئیس عبدالله سره د افغانستان په رهبرۍ او مالکیت په افغانستان کې د سولې د تامین پر لارو چارو خبرې کړې. کابل ته له سفر د مخه ښاغلی خلیلزاد د شنبې په ورځ په اسلام آباد کې له پاکستاني مقاماتو سره هم لیدلي، خو لا معلومه نه ده چې په دغه لیدنه کې په کومو مسایلو خبرې شوي. ټاکل شوی چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی سیمې ته د خپل لس ورځني سفر په ترڅ کې عربي متحده اماراتو، سعودي عربستان او قطر ته هم سفر وکړي. 28 زلمی خلیلزاد په افغانستان کې د امریکا د پخواني سفیر په توګه د 2003 میلادي کال نه تر 2015 میلادي کال پورې د طالبانو له پرزیدو وروسته په جریانونو کې اساسي رول لوبولی. د افغانستان د سولې د بهیر لپاره د امریکا د بهرنیو چارو چارو وزارت د ځنګړي استازي پتوګا له ټاکنې ورسته د کابل ته د خغلی خلیلزاد لومړی سفر دی. په ورته وخت کې د مشرانو جرګې دویم مرستیال محمد آصف صدیقي وویل چې د سولې لپاره رواني هڅې هیله بخونکې دي، خو ټینګار یې وکړ چې باید په دې برخه کې عملي کار وشي.
کار ترې واړو که چیرې یوازې مونږ خوشبین واوسو، عملي کار ترې ونه وسي. څو کاله کېږي د سولې په مورد باندې ډېر بحثونه سوی، ډېر جلسې، سفرونه ډېر زیات سوی، مګر متاسفانه داسې شاهد یاست چې تر اوسه پورې یو ذره هم مونږ کوم لاسرنه نه درلود.
په ورته وخت کې د سیاسي چارو یو شمېر افغان کارپوهان وایي د افغانستان په بهرنیو چارو وزارت کې د افغانستان لپاره د ځنګړي استازي په توګه د زلمي خلیلزاد هڅې به د افغانستان پر وضعیت مثبت تاثیر ولري. له دې ډلې یونس فکور ازادي راډیو ته وویل چې دوی تمه لري دا ځل به زلمی خلیلزاد د افغانستان د سولې په اړه د سیمې استخبارات قانع کړي چې یو سوله ییز افغانستان د سیمې په ګټه دی او باید په دې برخه کې ټول په شریکه مرسته وکړي.
د افغان حکومت اجرایه رئیس څرګندونې خوموارې دلې، بل خوا د افغانستان د سولې عالي شورا هم هیله ښیي چې د افغانستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد هڅې به د افغانستان د سولې په بهیر کې ګټورې تمامې سي. زموږ همکار محمد واصل وصال د افغانستان د سولې عالي شورا له مرستیال عزیز الله دین محمد سره په دې اړه مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلې چې ښاغلی خلیلزاد به تر کومه وتوانېږي چې د افغانستان د سولې بهیر بریالیتوب ته ورسوي.
دا خو یو حقیقت دی چې د افغانستان موضوع ډېره پیچلې ده او ډېره درنه ده او ډېر وخت هم پرې ورته مشکلات زیات دي، خو د ده چانس په دې برخه کې ځکه زیات دی چې یو خو د امریکا په دولت کې هلته پوره اثر رسوخ لري او د بلې خوا نه دلته په افغانانو کې د ده شناخت ډېر زیات دی. مخکې هم څو دورې کار کړی دی، پخوا د هغې نه هم د هجرت په وخت کې هم د جهاد په وخت کې هم رابطه وه، نو په دې اساس باندې اوس کوم چې د دې کار ته ګمارل شوی دی، نو دی په یقین لرم چې په ډېرو دغو خلکو کې دی معاشریت به ورته زیات وي، خو البته بیا خو د امریکې د حکومت همکاري، د افغانستان د حکومت همکاري او زموږ د ملت ټول سره لاس یو شي، نو انشاءالله دا خبر په مرګ سره شي.
خلیلزاد د امریکای ځنګړې استاذ دی او افغانستان ته د سولې بهیر رهبری مخته وړي. څه فکر کوئ چې خغلی خلیلزاد به وتوانېږي چې د سیمې هیوادونو ته قناعت ورکړي، نړیوال ټولنې ته هم قناعت ورکړي او په څنګ کې وسلوال مخالفین چې په افغانستان کې جګړه کوي هغوی ته هم قناعت ورکړي تر څو راشي دلته د سولې د بهیر سره مرسته وکړي او دوی بالاخره د مذاکراتو میز ته کښېني؟
یو خبر د څو کما چې څنګه افغانستان ورس په سولې ته دی او د دې څه کوم څه چې اوس خارجي قوت چې پکې ده د امریکا حکومتونه دي په افغانستان کې واخلې او د جنگ کې خپل دي، نو کله چې د امریکای حکومت د رښتینی تصمیم ونیسي نو خپل نمائنده ته به صلاحیت ډېر ورکړي، هغه ته به امکانات د دې زیات په لاس کې ورکړي او خپل اراده به مسله درست اراده مو مخلي، او بیا زه یقین لرم چې د طالبانو لوری هغوی هم دروغ جوړې دپاره به ډېر تردید ونه لري. د سیمې په حساب باندې دومره ویلی شو چې دی خو البته افغان دی، ځینې د افغان ده، نو په دې حساب باندې به شاید ځینې ځینې ورسره حساسیتي نه وي، خو دی دا مهارت لري چې اوسې کولی چې هغو ته هم دا قناعت ورکړي چې مسلمشین هېوادونو ته چې په افغانستان کې سوله راځي دا د پاکستان، د ایران، د زموږ د شمالي ګاونډیانو هېڅ هم په تاوان نه دی، نو یقین لرم چې هغو به هم دا خبره سره وکړي.
په دې برخه کې افغان حکومت څه ډول رول باید ولوبوي، ورسره د سولې عالي شورا څه ډول رول ولوبوي چې دغه پروسه بریا ته ورسیږي؟
نو هغه خبره دا ده چې د سولې عالي شورا د رابطه ولري د کارو کې او همداراز د افغان حکومت دپاره هم دا ښه ده چې دا اوس څومره جنګ کېږي او څومره مینه چېږي او بې ثباتي ده او د ټولو دغو د پرمختګونو د اقتصادي پرمختګونو مخه ډب ده د همدې جنګ د وجې نه، نو د افغان حکومت دپاره هم دا بهترین چانس دی چې سره ګډ کار وکړي او د او خو د اصولو په وسیع لارو باندې
د افغانستان د سولې د عالي شورا مرستیال عزیز الله دین محمدو.
جنگ دولک سول خواهد.
سوله او ملی یواله ده هر اولس ده بقا او پرمختگ زمانت کهوی.
د میدان وردګ ولایت سیمه ایز چارواکي په سید آباد ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو په برید کې د څه باندې شلو افغان سرتیرو د وژل کېدو ادعا کوي. خو د کورنیو چارو وزارت بیا د وژل شویو افغان سرتیرو شمیره تر دې کمه یادوي. شریف الله شرافت په دې اړه جزئیات راکوي.
د میدان وردګو ولایت د ولایتي شورا مسولین وای وړ مشپه د دغه ولایت پر سید آباد ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو په ډلیز برید کې د یادې ولسوالۍ د امنیه کومندان په ګډون 22 افغان سرتیرو وژل شوي او 4 تنه نور ټپیان دي. د یادې شورا رئیس مسعود شینزی د دوشنبې په ورځ ناوخته ازادي راډیو ته وویل چې وسلوالو طالبانو د یاد برید پر مهال د دغې ولسوالۍ د ملکي ادارې 8 تنه کارکوونکي هم ژوندي له ځانه سره وړي. نوموړي وایي د یادې ولسوالۍ د سکوت لامل د افغان پوځیانو ترمنځ نه همغږي وه.
چې 22 کسان شهیدان لیست متراغلی 22 کسان شهیدان دي، ښه سربازان د پولیس ملي او پولیس محلي دواړه په شمول د 4 نفرو د افسرانو منصبانو او په دېدون الها 35 کسان جدي لادرکه دي چې هغه معلوم نه دي، مړه ژوندی معلوم نه دي، تر اوسه پورې حال نه دی معلوم شوی چې هغه چېرته دي. دا د ولسوالۍ د سبقه احوال نفوس د دوو ادارو کسان دي، دا اته کسان دي، دا کسان تر اوسه پورې خوشې شوي نه دي، تر اوسه پورې راغلي نه دي، تر اوسه پورې معلوم نه دي خو ژوندي به وي، یعنی احتمال د ژونديتوب دی.
د والی ویان عبدالرحمن منګل بیا دا نه مني چې یادې ولسوالۍ سکوت کړی وي. نوموړي وایي افغان پوځیانو د وسلوالو طالبانو دغه بریدونو پر شاتم بولي او د یادو بریدونو پر مهال د وسلوالو طالبانو د یو شمېر مهمو قمندانانو په ګډون 25 وسلوال طالبان وژلي او یو شمېر نور ټپیان کړي. منګل وایي د یادو بریدونو پر مهال د یادې ولسوالۍ د امنیه قمندان په ګډون شپږ افغان سرتیري هم وژل شوي او 4 تنه نور ټپیان دي. نوموړي دا نه مني چې په یادو ولسوالۍ کې 22 افغان سرتیرو ته مرګ ژوبله وشته وي.
شاوخوا 15 وسلوال طالبان وژل شوي او 15 کسانو کې څو مهم کسان د وسلوال طالبانو یا چې قمندانان بیا هم پکې شامل دي. اما بدبختانه باید ووایم چې په دې جګړه کې سمنوال سید نظر افشار هاشمي سره د خپلو شپږ نورو ملګرو شهیدان شوي او شاوخوا 5 زخمیان لرو.
د کورنۍ چار وزارت بیا تیره ورځ د یو مطبوعاتي کنفرانس پر مهال رسنۍ ته وویل چې هلته د یادې ولسوالۍ د امنیه قمندان په ګډون 14 افغان سرتیري وژل شوي او 12 تنه نور ټپیان دي. د ولایتي شورا رئیس دغه راز زیاتوي چې دغه ولایت د میرداد ولسوالۍ لا اوس هم د وسلوالو طالبانو سره ده او لا هم افغان حکومت نه دي توانېدلی چې یادې ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو له منګولو را خلاص کړي.
د موږ د وبل ولسوالۍ مخ کې څوک چې د امیرداد هغه تر اوسه هم تاسو دولت ته هم نه ورغلی نه دی نیولی. هغه ولسوالۍ مرکز اوس هم د دولت په لاس کې نه دی. د خوایر هغه مخ کې چې موږ تاسو خبر وو کوم تاریخ وو، تاریخ مې ځکه په یاد نه دی، هغه وخت چې هغه د بیا هلته دولت تفیر نشینی کړی د تاسو پر بیت هغه ولسوالۍ مرکز نه دی نیولی.
د امیرداد ولسوالۍ پر مرکز هم شاوخوا 2 میاشتې مخکې وسلوالو طالبانو ډلې برید وکړ چې د ولایتي شورا د مسولینو په خبره یاد ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو لاس ته ولوېده. د یاد برید پر مهال هم د یادې ولسوالۍ د امنیه قمندان په ګډون زیات شمېر افغان سرتیرو ته مرګ ژوبله واوښته، خو امنیتي مسولینو یې د سکوت خبره رد کړه او مرګ ژوبله یې تایید کړه. اوس هم د دغه ولایت د والي ویان عبدالرحمن منګل دا نه مني چې یادې ولسوالۍ د هغه مهال سکوت کړی وي او تر اوسه دي د وسلوالو طالبانو سره وي. د ولایتي شورا دغه استازي له مرکزی ادارې غوښتنه کوي چې دغه ولایت د پولیسو تشکیلات ورته زیات کړي څو دغه ولایت د خلکو امنیت په پوره توګه خوندي سي. میدان وردګ ولایت یو د افغانستان له ناامن ولایتونو څخه ګڼل کیږي چې واخ نه وخت د درنو جګړو شاهد وي.
ازادي خبری مجله اوري.
ازادي رادیو هر ورځ د سهار له 10 ماښام تر 2 منځنۍ څپه 12 شپږنوي او د FM پر 3.15 څپه په ټول افغانستان کې اوریدلای سي. د افغانستان د مشرانو جرګې د حقوقي چار او تقنینی چارو کمیسیون وایي د ځینو حکومتي چارواکو لخوا د حکومت ضد سرګندونی له دشمن سره مرسته ده. دغه کمیسیون رئیس غلام محی الدین منصف د اجرایه ریاست د دوهم مرستیال د غوینا په خبرګون کې چې ګواکې حکومت په نام نه یو کې شکل دی. ازادي رادیو ته ویل چې د حکومت ضد سرګندونو پر ځای باید په ګډه د وضعیت ښه کېدو ته کار وسی. یوسف خان زدران په دې اړه تفصیل راکوي.
د اجرا ریاست د دویم مرستیال لخوا یو ځل بیا د حکومت ضد څرګندونو د افغانستان د ملي شورا د ځینو غړو او حقوق پوهانو سخت غبرګونونه راپارولی دي. د مشرانو جرګې د حقوقي چارو او د تقنینی چارو کمیسون وایي حکومتي چارواکي باید له قانوني احکامو په نظر کې لنیولو پرته څرګندونې ونه کړي. د یاد کمیسون مشر غلام محیودین منصف د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د حکومت له دننه څخه د حکومت ضد څرګندونې ذهنونه مغشوشوي او ډېرې منفي اغیزې لري.
ذوات محترمی که در حکومت کار میکنن چه در رده های بالا قرار دارن
دیوی هغه کسان چې په حکومت کې کار کوي هغه کپل وړو او کپټیټو څوکیو دی باید د حکومتي پایو د ټینګولو هڅه وکړي. خداسي څرګندونه لکه استاد محقق چې کوي د هیوادوالو په ذهنونو منفي اغیز کوي او کتریډه د وشي ډیر ښه کار بوي.
اگر خودداری وکړن کار خوب کاج
دا خبرګونونه داسې مهال را څرګندېږي چې د اجرا ریاست دویم مرستیال تېره ورځ یو ځل بیا تور پورې کړ چې حکومت په افغانستان کې د جګړې د تیزیدو په هڅه کې دی. محمد محقق ویلي د مهمو کارونو پر ځای د حکومت مشران دا وخت د ولسمشرۍ د راتلونکو انتخاباتو د کاندیدانو سره په بلخ، کندوز او مرکزي سیمو کې په زور ازمایلو لګیا دی. د رسنیو لخوا په خپاره شوي بیان کې محقق د میدان وردګو د سید آباد په ولسوالۍ د طالبانو د وروستۍ حملې له کبله هم د حکومت په سیاستونو سخت انتقاد کړی دی. هڅه مو وکړه چې ډېر وخت په حکومت د انتقادونو په اړه په دغه راپور کې د ښاغلي محقق نظر هم ولرو خو بریالي نه شو. محقق له دې وړاندې هم تر ډېره د حکومت په سیاست او شخصا په ولسمشر غني سخت انتقادونه کړي دي. نوموړی نه یوازې د اجرا ریاست دویم مرستیال دی بلکې د لوی ملي ائتلاف مطرح غړی هم دی. د تیر کال په ایران کې په یو غونډه کې هم د حکومتي پالیسۍ ضد داس څرګندونې کړې وې چې وروسته بیا ولسمشرۍ ماڼۍ د ده د څرګندونو د پلټنو امر وکړ خو معلومه نه شوه چې یاده مسله کوم ځای ته ورسېده. د محمد محقق لخوا د حکومت ضد بیا بیا څرګندونو سره د افغانستان د ملي مشارکت ګوند مشر نجیب الله کابلي ادعا کړې چې محقق په دا ډول پارونکو څرګندونو غواړي د ایران د ګټو په خاطر په افغانستان کې کورنۍ جګړې ته لمن ووهي. خو دا ادعا د اجرا ریاست د دوه مرستیال لخوا رد شوې ده. پوښتنه دا ده چې آیا د ښاغلي محقق دنده لامل شوي چې دغه ډول څرګندونې تعقیب نشي که نه؟ په حقوقي لحاظ نوموړی د انتقاد حق لري. د حقوق پوهانو د ټولنې مرستیال سبحان مصباح په اړه ازادي راډیو ته وویل
جزا په کوټ کې هغه څوک چې د حکومت په ضد باندې خلک راپاروي جزا لري او دا جرم ګڼل کېږي او داسې کارونه باید ونه شي. یعنی دا څرګندونې جرمي بڼه هم لري خپل ځان ته چې یو څوک باید په هیڅ عنوان باندې د حکومت په ضد باندې هغه نیوکې چې کېږي نیوکې به قانوني کېږي. که چېرته حکومت له خوا نه قانون نقض کېږي بیا دا د مدني ټولنې د ټولو حق ده چې حکومت متوجه کړي.
ښاغلی مصباح وایي د نړۍ په سیاسي، اخلاقي او منطقي قاموس کې هم داسې څه نشته چې یو لوړ پوړی حکومتي چارواکی دې بیا بیا حکومت وګواښي او پرې د انتقادونه وکړي.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر طول مخ که زان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرد.
اوس به یوه سیمه ایزه مسله راواخلو. د پاکستان په سره محکمه کې په ارتداد د یوې تورنې عیسوي ښځې محاکمه روانه ده. آسیا بیبي د اسلام پیغمبر ته په سپکاوي تورنه ده او که مجرم وپېژندل سي شاید د مرګ سزا ورکړل سي. اسلامي عقایدو ته سپکاوی هغه جرم دی چې جزا یې د پاکستان د قوانینو له مخې اعدام دی. احمد تکل په دې اړه تفصیل کوي.
د آسیا بیبي مدافع وکیل سیف الملوک د نن ورځې د محاکمې له غونډې مخکې خوشبیني څرګنده کړه چې دا قضیه به خامخا ګټي. هغه تېره شپه اسوشیتد پرس خبري اژانس ته وویل که داسې ونه شي نو د دې قضیې په اړه به د بیا غور غوښتنه وکړي چې دا کار ښایي کلونه وخت ونیسي. سیف الملوک وویل سل په سلو کې ډاډه دی چې آسیا بیبي به برات اخلي ځکه د ده په وینا د هغې یوازینی جرم دا دی چې د 2009 کال د دوبی په یوه توده ورځ کې ځان او څو مزدور کارانو ته د اوبو د راوړو لپاره تللې وه او چې کله یې له مخزن څخه اوبه وڅښلې نو مسلمانې ښځې ورته په غوسه شوې. د سیف الملوک په وینا وروسته دې ښځو له آسیې غوښتي دي چې مسلمانه شي خو هغې نه ده منلې. 15 ورځې وروسته څو تنو جنایتکارانو دا په ارتداد تورنه کړه او ورپسې محکمې په اعدام محکومه کړه. د آسیې مدافع وکیل وویل دای به نن د محکمې په غونډه کې ادعا وکړي چې شاهدانو د دروغو شاهدي ورکړې په داسې حال کې چې رښتینی مسلمان دروغ نه وایي. د آسیې بیبي په قضیه کې نړیوالو جدي غبرګونونه وښودل خو په پاکستان کې دننه بیا د اعدام په تطبیق کې ځنډ د هغو توندلارو ډلو انتقادونه وپارول چې د ارتداد د قانون ملاتړ کوي او دا قانون د خپلو دښمنانو پر ضد هم د یوې وسیلې په توګه کاروي. په پاکستان کې حتی له دې میرمنې څخه دفاع خطرناک کار دی. د آسیې د مدافع وکیل د کور لپاره 24 ساعته امنیتي تدابیر نیول شوي دي. سیف الملوک اسوشیتد پرس ته ویلي دي چې د دې قضیې له اخیستو وروسته یې صحت خراب شوی، د وینې فشار یې لوړ دی، خپل شخصي ژوند نه لري او له خلکو پټ ګرځي. په 2011 کال کې د پنجاب د وخت والي سلمان تاثیر چې په دې قضیه کې د آسیې بیبي ملاتړ کاوه د ممتاز قادری په نوم د خپل یو ساتونکي په ډزو ووژل شو. سیف الملوک د آسیې بیبي وکالت ترلاسه کړی و چې د سلمان تاثیر قاتل په اعدام محکوم او په دار وځړول شو. له هغې ورځې راهیسې د پاکستان میلیونونه خلک ممتاز قادری شهید ګڼي او د هغه قبر ته د زیارت لپاره ورځي. د قادری پلویان په ارتداد د تورنو کسانو اعدام غواړي. د پاکستان زیات شمیر توندلارو ګوندونو په هغو انتخاباتو کې چې په نتیجه کې عمران خان صدر اعظم شو برخه واخیسته، خو که څه هم دا ګوندونه په پاکستان کې زیات پلویان لري مګر د پخوانیو انتخاباتو په څیر یې په سلو کې له لسو کمې رایې وګټلې.
دوستانو په پاکستان کې مو د عیسویانو د ستونزو په اړه دغه راپور واورېده. تاسو کولی شئ چې دا او دغه راز نور راپورونه او مقالې د ازادي راډیو پر ویبپاڼه هم ولولئ او د همدا خبرونه مو بیا هم واورئ. پته مو د ازادي راډیو .com یا ازادي راډیو .org. اوس به یوه ساینسي مسله راواخلو. په یوه تازه څېړنه کې معلومه شوی چې په وروستۍ پیړۍ کې د ځمکې محور 10 متره خوځېدلی دی. دا چې څنګه له اسمت سروند څخه به یې واورو.
په یوه تازه څېړنه کې څرګند شوی چې په وروستۍ پیړۍ کې د ځمکې محور 10 متره خوځېدلی دی. د ناسا ساینس پوهان وایي چې د دوی په تازه څېړنو کې معلومه شوی چې په تیره پیړۍ کې د ځمکې محور د کال 10 سانتي متره بدل شوی دی او په 100 کلونو کې 100 متره خوځېدلی دی. دوی وایي چې دا تغییر د انسان په ورځني ژوند اغیز نه لري، خو په جی پی ایس د مځکې د څار د سپوږمکۍ او د مځکې د ترویتونونو د دقیقو معلوماتو د لاسته راوړلو لپاره باید هغه محاسبه شي. د ناسا یا د امریکا د فضایي تحقیقاتو ادارې څېړونکو سورنیدا ادیکاری او اریک ایونز پخوا هم د اوبو پر بهیر د مځکې د محور د خوځېدو د اغیز د څرنګوالي په اړه څېړنې کړې وې. د دوی په وینا د مځکې د محور د بدلېدو یو دلیل دا دی چې د مځکې پر مخ وزن په متوازن ډول نه دی ویشل شوی. همداراز مځکه بشپړه ګردۍ نه ده او په حقیقت کې یوه بیضوي کره ده او له همدې کبله د راګرځېدو په مهال په خپل محور کې خوځي.
تاسو له پیغامونو
السلام علیکم. د ازادي رادیو کارکونکو اوریدونکو ته ټول سلامونه وایم. زه د کندهار ولایت د شاولي کور د خالص خبره کوم. نو شو تاسو کې تقریبا د 15 پر میاشت کې چې واکسین نه دی راغلی، زموږ په ست شخصا زموږ په کلی کې 15 کسه د ګوزان مرز وهلي دي. زه غواړم د مرکزی حکومت څخه چې زموږ منځ ته د واکسین راوړي او د اعلان خبر کې ان شاء الله واکسین سره یو تدابیر وشي. السلام علیکم.
السلام علیکم. د لغمان ولایت د کرغی ولسوالۍ د کرفیز خان کمجیرون د نوی شارک نمې تاسو سره اړیکه نیولې. دغه شارک تقریبا 15 کاله کېږي جوړ شوی ده او دولت تر اوسه نه سړکونه جوړ شوي دي نه د اوبو کومه زمینه برابره کړې ده. اوس په دغه اول بلاک کې څوک کار کوي؟ اوس دولت له خوا نه ورته ویل کېږي چې کار مه کوئ، دغه بلال منزل کې دی او دغه نه جوړېږي. مونږ هم ولسوال ته دا موضوع شریکه کړه. ولسوال وایي چې مونږ په دغه کې څه نه شو کولای او کلیو ماجرین ته ماجرین ریاست وایي چې دغه نمبر بلال منزل دی او تاسو چې کار پرې وکړئ دین نمبر درنه مسترده او نمبر درنه دی تاسو اوس چې کار کو اوس دغه چې پولیس راځي او د کار ما خنيسي. نو تاسو خو هم هیله ده چې دغه خبر زمونږ ورسوي او زمونږ دغه مشکل حل شي. سلام.
ستاسو پیغام ستاسو نظر ده.
دوستانو د یو شمیر عامو افغانانو پیغامونه مو واوریدل چې خپل ستونزې زموږ سره شریکې کړي وي. که تاسو هم په خپلو سیمو کې ستونزې لرئ نو کولی سئ د ازادي راډیو ته زنګ ووهئ او زموږ پیغام ثبتونکي دستګاه ته زنګ ووهئ، خپلې ستونزې راسره شریکې کړئ. ازادي راډیو د ځانګړو پروګرامونو له لارې له چارواکو سره شریکوي. دوستانو غواړم دا یادونه وکړم چې تاسو کولی سئ زموږ خپرونه د ازادي راډیو پر ویبپاڼه هم بیا ولولئ او راپورونه او مقالې مو ولولئ. پته مو د ازادي راډیو .com. پښتو خبرونه هم دومره وه. دری مجله سلطان محمد سرور درته وړاندې کوي.